ستړي مشي له مشال رادیو خبري غړې اوري په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوی دی. زه نجیب عامر یم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. پښتون قومي عدالت په کورما کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي اوربان لپاره حل ځلې کوي. طالبانو په کاپیسا کې د وی خزي په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزا ورکړې او فلسطینی چارواکي وایي د اسرائیلو تازه بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي. مشپړ خبرونه د کورمه په پاړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې ډزبندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړل. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رسا پرون مشال اډو ته ویل چې دوی ته تر پاړه چینار وړاندې په بګن او صدق کې سنی مشرانو مثبت پیغام ورکړو. رضا محمد رضا زیاته کړه چې د مستقلې ډزبندۍ رامنځته کول وروسته به داسې یو نظام جوړوي چې امن پر ځای وي او بیا داسې وینې نه بهیږي.
دا امن کیږي یو پریکړه کړې ده د بل سره زموږ مذاکرات یو موږ پر امیدو چې دوی بیا راکوي. موږ ته ویلي دي موږ تاسو دې ته نه پرېږدو چې تاسو خوندریزي کوو او موږ به تماشا کوو. موږ به تاسو له راځو تاسو به دې ته مجبوره کوو چې تاسو د خامخا په دې امن هغه کوي اماده کوي.
دا له هغې وروسته ده چې د پښتون قومي جرګې استازو د کورمې په صدا او پړه چینار کې له سنی او شیعه مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربند خبرې وکړې. د پښتون قومي جرګې په دندو کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د شوې ناستې د پرېکړو عملي کول او د پښتنو د لویو ستونزو د هواري لارې چارې لټول شامل دي. په کورمه کې د نومبر له 20 نیټې راهیسې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه کې له 100 زیات کسان وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د خیبر یو سیاسي فعال خان ولی اپریده د پیښور مرکزی یا سنټرال جیل څخه په ضمانت خوشی شوه دی. د خان ولی اپریدی وکیل ایډوکیټ فرهاد اپریدی پرون مشال ډیو ټویل چې په یو شمیر مقدمو کې د موکل ضمانتونه منظور شوې دي او هغه په باړه کې خپل کور ته رسیدل چې ځای خلکو یې هرکلی کړی دی. خان ولی اپریدی د خیبر پولیسو د نومبر په 8 له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیولو اپریده وروسته له هغې نیول شو چې د نومبر په 8 یو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې په تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په توغول شو مارټر ګولیو د ولسي وګړو په نښه کولو سختې نیوکې کړې وې. د بلوچستان د حبز ضلع مرستیالي کمشنر روحانه ګل کاکړي د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د قومي سملۍ پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ قانون درېمې مادې یا 3MPO لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډاني کې زنداني کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د ډسمبر په 15 د حبز ځایي عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل منیزه ککړې پرون مشال اډو ته ویل چې د ضمانت تر منظورېدو سربیر علي وزیر د 3MPO لاندې باندې شو. د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په مقدمه کې نیول. د علي وزیر وکیل منیزه ککړ وایي چې د حب د ډیپټي کمشنر پریکړې خلاف به عدالت ته ځي. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره او احتجاجي لاریونونه هم کړي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له 20 تر 30 دورو وهل شوي. درې تنه یې په 1.5 کال تنفیزي بند، څلورم په 1 کال او 5م په 2 کال تنفیزي بند محکوم شوی دی. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځنې لوړ رتبه چارواکي حاضر ول. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په افغانستان کې په دورو د تورنو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روغتون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د حماس پر وړاندې د اسرایلو جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د 2.3 میلیونه نفوس 90% یې بې ځایه کړې چې اکثره پکې 3 ځله بې ځایه شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرایلو بې ساری او خونړی برید وکړ. تر هغې وروسته اسرائیلو په غزې تړانګه کې جګړه پیل کړه او بیا یې په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیات پیل کړل، او دا راز په سوریه یا شام کې هم د اسلامي جهاد ډلې پر ضد حمله کړې دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د وربند د پاره هلې ځلې روانې دي. رپورټ پیلرو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وایي که غوښتنې و نه منل شوې نو د سول نافرمانۍ بهیر به پیل کړي.
دا سول نافرمانی تحریک وو ځکه زور نسی چې خلق خپل ډیز بیوت خپا هم دی. خامخا عمران خان چې کال ورکی نو عمران خان کال باندې هر سره لبیک هم کوي او دغدو پیرا کوشش کوي چې دا شای کامیاب کړي.
دا د عمران خان د یو پلوي غږ دی. د پاکستان پوځ د انټرنیټ منظم کول لپاره د قانون سازۍ غوښتنه کړې ده.
کمداران قوانین راشي دا ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي نو ولې هر سره خپل جواب بند.
په نړیوالو موضوعاتو کې د شام یا سوریې پر حالاتو راپور لرو. په خیبر پختونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د جرګو سهمیت ته په دې هم رپورت لرو. ما به ورته په کراچۍ کې د یو کلتوري ماخام پر محل سویل شوې دي.
تیج د کراچۍ د رڼاګانو په خار کې مونږ واضح کړل چې پښتانه چې دي دا ډېر مهذب قوم دی، داسې ولایت قوم دی، دا په ژبه مین دی، دا په قام مین دی، دا په وطن مین دی، دا په امن باندې مین دی.
په کورمه کې د شیعه او سنی مشرانو سره د پښتون قومي عدالت استازو جرګه له هم دوام لري. په پاړه چنار کې د جمعې په ورځ تر مذاکراتو وروسته شیعه مشران مستقل ډزبندۍ ته اماده شوي دي. د جرګې استازي وایي د سنیانو لخوا هم ورته مثبت پیغام ترلاسه شوی دی. د جرګې استازي وایي کله چې مستقل ډزبندۍ وکړي بیا به په سیمه کې د راپورته شوو کشالو حل لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي. کورمې ته د پښتون قومي عدالت استازي د دسمبر په دریم وروسته تر هغې ورغلي چې شیعهګان او سنیان په خپلو کې جنګېدلي. په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ جنګ د مسافرو په کاروان د وسلوال برید رد عمل کې شوی. په هغه برید او جګړه کې په مجموعي ډول له دواړو خواوو 140 کسان وژل شوي او تر 200 زیات شوبل دي. د طارق اورکزي رپورټ.
د کورمې په پړچینار کې تر مذاکراتو په شیعه مشرانو ډزبندي مستقل کول په معاملہ کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې ته خپل پوره اختیار ورکړی دی. په سیمه کې د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش پر شپږم دسمبر جرګې ته په خپل وینا کې ویلي د سیمې امنیت بیرته بحالی په خاطر دوی تر هر حد پورې د تللو لپاره تیار دي.
نورې مو معاملې ډېرې زیاتې دي، درندې دي، که غزات مال سره ریلیټډ دي هغه به بیا بل تر بل ورته پرېږدو. خو پر می کا موجودہ امن امان رکھی، روڈ بحال کی گی، اہل سنت قوم تو تپ کم شرائے تو کون ہے دیر کو کال تے دیر کو دو تے دیر کو سنگ دیر کو ز اغنا تو سا دوا قدامہ مخ کے مزال کو.
کرمیتا د پختون قامی عدالت استازی پر دریم دسمبر تر حقی ورغلی چی دا سیمی شیعگان او سنیان پخپلو کی د جنگ تر ماحول لاندې دي. په سیمه کې پریوشتم نومبر د شیعه مسافرو پر قافله د وسلوال برید په رد عمل کې له الیزو ورغلی لخکر پر بګن تر یرغل پس دواړه په خپلو کې جنګېدلي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواوو 144 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. بلخوا د یاد جرګې یو استازي په خوانی سینیټر رضا محمد رضا مشال لډیو ته پر شپږم دسمبر ویلي په پړچینار کې جرګه تر کول وړاندې د بګن او سدې پر سیمو د سنیانو مشرانو سره خبرې کړې چې په کې ورته مثبت پیغام ملو شوی. رضا وایي د جمعې پر ورځ بشرو ته ورغلي او اغلته هم تود هرکلی شوی چې دا راښکاره کوي چې هغوی هم امن غواړي. البته ځینې عناصر جنګ ته لمن وهي خو مخه د نستلو پر ورته دوی پوره تیاری نیولې. د جرګې استازي زیاتوي کله چې مستقل ډزبندي وکړي بیا به په سیمه کې راپورته شوي کشالو حل د لټولو لپاره خپل هلې ځلې پیلوي.
دا امن کیسه یو طریقه راکړې ده د بل سره مو مذاکرات او موږ پر امید یو چې دوی بیا راکړي. په دې کې دا د تباهي او د بربادي لار خو موږ دوی ته نه لکو، موږ ته ویلي دي که تاسو موږ ته امن تیز نه راکوي مونږ به نور خلک راولو، که لس زره خلک غواړي مونږ به لس زره راولو، که شل زره غواړي مونږ به شل زره خلک راولو. مونږ تاسو دې ته نه پرېږدو چې تاسو به خونریزي کوو او مونږ به تماشا کوو. مونږ به تاسو له راځو، تاسو به دې ته مجبوره کوو چې تاسو به خامخا په دې امن هغه کوي اماده کوي، او بیا به مونږ دوی ته داسې یو نظام ورکوو د امن، د دائمي امن، چې واقعتا هم دا بېرته دا خونریزي تکرار نه شي او بدعملي جوړه نه شي، خلاصی
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د حقوقي ترمن د زمکې او داسې نور شخړې شته چې ور باندې سوارې خونړي جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د زمکو مسلې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملی شبی ندی. تارک ورگزه، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو د اتوار ورځې اونیزی خپرونی
پام کوه
په لس نیمو بجو
پختنخوا کلی په کلی،
په یوه بجا
تاندې هیلی،
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گړی،
په پنځو بجو
دا مشال رادیو د خبري غړی اوري. د شمالي وزیرستان توري خيلو د مدنياتو پاړه د نوي کمیټې پر جوړښت نیوکه کړې ده. صوبایي حکومت په شمالي وزیرستان کې د مدنياتو لپاره شل کسیزه کمیټې په دې وروستیو کې جوړه کړې چې پکې نه مشران د شمالي وزیرستان او نور د حکومتي ضلع اداري او پوځي مشران دي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د توري خيل قبیلو مشرانو په یو خبري غونډه کې چې پرون په میران شکه وشول حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په خوره کې موجود قدرتي وسایل لپاره دیوازې د دوی د خپل سیمو د خلکو باندې مشتمل کمیټه جوړ کړل شي. عمر وزیر رپورت لري.
توری خیل قبیله مشرانو پروند د دسمبر په شپږمه میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې وویل چې د وزیرستان په لسو تحصیلونو کې دوی په 15 تحصیلونو کې میشته دي. زیاتره مدنیات د دوی په تحصیلونو کې موجود دي چې پروژې روانې دي. خود دوی په وینا حکومت د ماتنیاتو لپاره چې کومه کمیټې د شمالي وزیرستان په سطح جوړه کړې هغه نه مانی، د هر تحصیل خپل کمیټې د وټاکي. صوبایي حکومت شمالي وزیرستان کې د ماتنیاتو لپاره شل کسیزه کمیټې جوړه کړې چې نه مشران د شمالي وزیرستان نه او نور سرکاري ځلي انتظامیه او فوز مشران پکې شامل دي. خبري غونډه کې د توري خیلو یو مشر ملک عمران وویل چې توري خیلو حکومت سره کلونو وړاندې د مدنیاتو راویستلو او ځایي خلکو ته د هغې مراحتو په اړه معاهدې کړې. نن حکومت نوې کمیټې څنګه جوړوي؟ مدنیات چې کم تحصیل او کمه سیمه کې راوځي هغه خلکو ته یې مراحت ورکړي، بل چې د غلطه روانو پروژو کې د دوی کم کسان له نوکرۍ لرې کړل شوي هغه دې ضربه حل کړي.
راتلونکي نسل ته چې فسادي نه شي جوړ لالچ ما کې، بلکې کمیټې خو میز داوی یی چې د خپل خوبره میز وې سارا صاحب په چا غنډ ورته لکړي په متخل شي چا فیکټری لا یی کا پر ورته وی یی خو وې سارا سمیز د چا نه دا پښتنه غن وکړه چې تو ته ګټه سره د نقصان سره د ځکه چې خپل مالک ته موجود یی دی د تا په خپل خوره شه حقوق نه ملاوی دي ظلم دی ته شي ور سره په موی حق ته خبروي مې دا او زوی پښتنه کده ګورنمنت نه غو ده بل نه غو بلکې د په وسایل پر مو تاسو ملاوی دي لښکو د وزیرستان تر کې کو یروتین کې نسل د پوره
شمالی وزیرستان سپینوام شوا کې د وړاندې نه د تیلو او ګیس راويستلو پروژې روانې دي چې شوا تحصیل کې د ګیس لوی ذخیره هم موندل شوې او د هغې څخه د ماړي پېټرولیم کمپنۍ مشرانو په وینا د ګیس پایپ لاین پنجاب پورې غځولو کار هم بشپړ شوې. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د تیلو ګیس کاپر او نورو پروژو کې ځایي خلکو ته پوره مراحت ورکړل شوی. اوس د شمالي وزیرستان ضلع په سطح هم حکومت یوه کمیټي ټاکلې، خو کومو سیمو کې چې مدنیاتي او پروژې روانې دي دغه خلکو ګیلې لرې کولو لپاره هم د دوی سره ناستې کړې، د مشران به مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1800 کیلو هرتز او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 1100 تر 1200 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر په 15مه په هب کې د رد شوې مقدمه کې د عدالت لخوا د ضمانت تر منظورېدو وروسته پرون د سیمې ډپټي کمشنر لخوا د یوې میاشتې لپاره بیا جیل کې وساتل شو. دغې په امر علي وزیر د ضمانت باوجود د درې ایم پي او قانون لاندې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د یوې میاشتې لپاره بیا زندانی شوی دی. د پي ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مومنټ غړي او مخکښان وایي د دې پرېکړې خلاف به عدالت ته ورځي. پر علي وزیر په مختلفو مقدمو کې د عامه نظم د ګډوډولو ترڅنګ د ریاست ضد وینا او تور پوره شوی خو پښتون تحفظ مومنټ هغه تورونه رد کړی دی. تفصیل د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی او د بلوچستان په هب کې د علي وزیر وکیلې منیزا کاکړی د دسمبر په 6مه مشال لیډیو ته ویلي په هب کې درج مقدمه کې د دسمبر په 15مه ځای عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. خو د ضمانت منظوري دو سمدستي رستو بلوچستان حکومت د هب ضلع مشر ډیپټي کمشنر د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې مادي درې ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره زندانی کېدو امر کړی دی.
علی وزیر چې په 15م تاریخ د هب چوکي په ایف آی آر کې ضمانت وسنو داغه مچل کې چې څنګه جمع شو او ریلیز آرډر جیل ته لاړو نو د جیل سپرډن د خپلې نوم خبر شو چې علی وزیر باندې د بلوچستان حکومت د 3 ایم پی او لاندې دیش ورځي پابندي په لګولې او دوی په مطلب د دیش ورځو لپاره په 3 ایم پی او کې بندي. نو پی ټی ایم د ملګرو سره مشورې پس په موږ دا آرډر هم بلوچستان های کورټ کې چیلنج کوو.
منیزا کاکړ زیاته کړې د بلوچستان هب کې د علی وزیر په ضد دغه مقدمه ما هغه محل درج شوی وا کله چې علي وزیر د کراچي په زندان کې بند و. دوی ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي وو. د هب انتظامی مشر ډیپټي کمشنر لخوا خپور کړی شوی او د ګډاني زندان مشر تاسوولي امر کې ویلي دي چې علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې ماده 3 ایم پی او لمخې د یوې میاشتې لپاره په ګډاني زندان کې بند وساتل شي. دا په داسې حال کې چې د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری د هب سیمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وښودله او په یاد مقدمه کې د علي وزیر په خواص دسمبر په 15مه محبوس کړي پریکړه واوروله او د علي وزیر ضمانت یې منظور کړو. په کراچۍ کې د پی ټی ایم ویان روید الله د دسمبر په 6مه بیا مشال لیډو ته ویلي د 3 ایم پی او قانون ماده په غیر قانوني توګه د دوی د غړو مشرانو په ضد تل کارول کیږي.
3 ایم پی او آرډر یو دا صرف د دې شي د پاره دی چې کله څوک د امن د خرابولو کوشش کوي نو هغه کستنی ولې هم شو زندان ته چولې شي. خو دوی دغه قانون زموږ د ملګرو خلاف استعمالوي چې زموږ ملګری د امن خبره کوي او په وطن کې د سوکالۍ خبره کوي د امن خبره کوي قانون لاندې زموږ ملګری نیول دا بالکل غیر آئینی او غیر انساني عمل دی.
علي وزیر روان کال د اگست په 3مه اسلام آباد پولیسو نیولې بو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دی. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي علي وزیر او ملګری تل په دروغجنو مقدمو کې نیول شوی او د علي وزیر یو ځل بیا په 3 ایم پی او کې نیول د ریاستي ادارو د هغه لړو برخه ده چې د دوی په ضد کاروي.
پرون دې ضمانت منظور سلو موږ ټوټل ډاکومېنټس نن برابر کو پیسې هر څه جمع شوې نن به د ریلیز آرډر موږ وړو. هغه د بد مرغه ریاستي ادارو په خوله صوبایي حکومت یو ربیا نوټیفیکیشن جاری کړي چې د یوې میاشتې لپاره علي چې غیر آئینی غیر قانوني طریقه ده د 3 ایم پی او ته ته د بیا په جیل کې کوي. نو دا هر به بار بار د سلرمه میاشته چې د علي وزیر سره غیر آئینی غیر قانوني توګه دوی دغه کارونه روان کړی دي چې موږ غندنه وار په وار کوو. اوس به هم پی ټی ایم خپل مشوره ته بعد به بیا خپل لای عمل اعلان یې.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3مه تر نیم شپې وروسته نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشه یي موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او د یو بل پولیس سرتي د کمیس شولو مقدمه پکې هم شامل وه. خو بیا اسلام آباد کې ځایي عدالت او بیا د ستمبر په 4مه د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو خو بیا هم علي وزیر خوشې نکړل شو. هغه مهال د راول پینډی ډیپټی کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په پنځمه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې مادي 3MPO لمخې علي وزیر زندانی کېدو امر کړی وو. د هغې وروسته د پنجاب د ګجرات او بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تور علي وزیر زندانی کړی وو. د علي وزیر وکیلانو هغه مهال عدالت ته ویلي وو چې هغلی علي وزیر د پنجاب اوسیدونکی نه دی، نو د عام نظم د ګډوډي قانون درېمه ماده 3MPO لمخې د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم کراچۍ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې څو ځله د اوږدې مودې لپاره په بیلابیلو مقدمو کې نیولې شوی او زندانی کړی شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15580 15550 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
له مشال رادیو خبري غړی اوري. د پی ټی ایم بنسټګر بخنواړم د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو ګوند به په ملک کې د سیول نافرمانۍ تحریک پیل کړي، او په پلویانو غږ کړی چې په 14 دسمبر پېښور کې د وژل شو پلویانو درناوي لپاره د په لویه غونډه کې برخه واخلي. په بل لوري حکومت او حکومتي ګوند د عمران خان دې اعلانونو ته د پاکستان د دښمنۍ نوم ورکړ. د څېړونکو وایي چې پاکستان په دې وخت کې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته پکار دی چې له عقل نه کار واخلي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ګوهر مسجد راکوي.
زندانی شوی پخوانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د نومبر په 26 او د کال 2023 9 مئی احتجاجي مظاهره په محل د حکومت لخوا د تشدد په اړه عدالتي پلټنې او نیول شوی ټول سیاسي بندیان خوشی نشي، نو د رواني دسمبر میاشتې په 14 با په ټول ملک کې د مدني نفرمنۍ غورزنګ یعنی سیول نفرمنۍ تحریک پیلوي. د دسمبر په 6 د عمران خان په سوشل میډیا ایکس باندې شوی پیغام لمخه عمران خان له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په 14 په پېښور کې د شهیدانو د درناوي لپاره یو لویه غونډه کې راټول شي. د عمران خان د سیول نفرمنۍ تحریک پیل کولو اعلان نه پس د پی ټی آی مشران امید لري چې حکومت به د دوی مسلې لنډې کړي، او که چېرته حکومت داسې ونه کړي نو د ملک حالات نور هم خرابېدای شي. د دې خبرو وضاحت پی ټی آی او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی آصف خان مسید مشال ریډیو ته سداسې وړاندې کړو.
د سیول نفرمنۍ مانی تحریک وہ زکا زور نسی چی خلق پل دیز جوت خاپا ہم دائی، اور سپیشی دا چی کم دی میجا دا پولیٹیکل پریزنر دی دا نو میں دے واقعی نا پاس یو نیم کلی وش اور خلق بسا پر پجیل چی دی پرخش دی میجا دی پارٹی چی کم شزون دی یا کم دی میجا ورکر رون دی یا دی میجا او دی دارون دی یا فور دیٹ میٹر سینیٹرز دی نو دا بسا پر دک دی پر جیل شاہ چاولی دی نو اب خام خا عمران خان جی کال ویر کی عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر نو عمران خان کال بنے ہر سرائے لبیک ہم کبھی اور دغدو پھرا کوشش کبھی چھ دا شاہی کامیاب کی
خو حکومتی غڑی او حکومتی گند مسلم لیگ نون وای چھ عمران خان او پی ٹی آئی چھ پکم لارے روان دی ہغا دا پاکستان دا بربادی لارا دا. دا مسلم لیگ نون مرکزی کمیٹی غڑے سمیع اللہ برکی پا دے اڑا مشال ریڈیو تا سدا سے دری زوڑان دیکھو.
دا سیول نافرمانی اعلان دا اول ځل نه دی، 126 ورځو در نه کتا سو ته یاد وی پاغه کې هم د دغه سیول نافرمانی د پاره اعلان کړو، او دلته د بجلی بل سوزلې او دغه نه بعد دلته په پاکستان کې عوام ته خلکو ته دا پیغام ورکړو چې دغه نه بعد تاسو ټیکس نه جمع کوئ، دغه نه بعد تاسو بجلی بلونه نه جمع کوئ، دغه نه بعد تاسو پاکستان ته پیسې په هونډي باندې راستوي په بانکو باندې به نه راستوي. او عوام هم دغه خبره باندې اوس پوه شوی دی چې په دنیا کې چې کم هغه قوتونه دي چې هغه پاکستان ته ترقی نه غواړي، دا پی ٹی آئی چې کم پارٹی دا دا بیسیکلی سوشل پولیٹیکلی سیاسی پارٹی نه دا دا یو فیس بک پارٹی دا.
د سړونکو په نظر د حکومت او د پی ٹی آئی په منځ کې پیل شوی سیاسي شخړو د پاکستان او د عام اولس لپاره ګټورې نه دي. اسلام آباد کې خبریال فخر یوسفزئی وایي چې حکومت ته پکار ده چې هغه د پی ٹی آئی مسلې د انصاف په بنیادونو وګوري او حل یې راوباسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات تکړه
تاسو وکړئ دی وی چې د دنیا سومرم انټرنیشنل د دنیا میډیا دا نو هغه د سیول ډیس اوبیډینس دا خبر چې کوم دی دا تقریبا ټولو په هډ لاینز کې لګول دي. نو دا عامه خبره نه ده او هغه د ټیم کې ریسر سټریټ پاور هم شته خلک وسره روزي م. نو زما په خیال چې په دې باندې حکومت هم سوچ پکار دی ورسره ورسره پاکستان تحریک انصاف له هم په دې باندې سوچ کول پکار دی چې د ټیم کې پاکستان ډېر مشکل حالات سره مخ دی او دواړو طرفینو لوګون دي په دې باندې ناشته پکار دی کوشي نو کې دي چې څه بهتر حل روزي.
یاد د وی چې پی ٹی آئی په شپږم نومبر د عمران خان د زندان نه خوشی کولو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو چې د پی ٹی آئی په وینا په دې احتجاج کې ګڼ شمیر پلویان ووژل ژوبل او نیول شوی دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان د ستر محکمې یا سپریم کورټ و کسیزه آئینی بینچ به په 9 دسمبر د ځینو مهمو مقدمو اوریدنه کوي. په دې مقدمو کې هغه هم شامل دي چې په ملکی کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورکړل شوی دی. آئینی بینچ به د خبریال ارشد شریف د وژل کېدو خلاف د خپل اخیستې نوټس اوریدنه هم په همدې ورځ کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ به په 9 دسمبر د هغه اریزو اوریدنه کوي چې په ملکی کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورکړل شوی دي. تیر کال په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودنیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف یو شمېر غړي نیولي وو او په دوی کې په 3 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه کړې وه. خو د دوی په درخواست تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ یو 15 بینچ په پوځي عدالتونو کې په ملکی کسانو مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. د سپریم کورټ د پریکړې خلاف د هغه وخت وفاقي حکومت، د دفاع وزارت او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. په 13 دسمبر د سپریم کورټ 6 بینچ دغه پریکړه معطل کړې وه او د اوریدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو وړاندیز کړی وو. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختون بار کونسل آئینی کمیټه پخوانی چیئرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې یو شمېر ملکی وګړو ته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وې او هغه وخت په تحریک انصاف مشرانو ویل چې په قانون کې د دې گنجائش شته.
او په آرمی اکټ 1952 کې چې کوم امندمنټ شوی دی، هغه امندمنټس د عمران خان په تیر دور کې شوی دی به حیثیت پرائم منسٹر چې د حکومت او چې پاره کې د شل 25 سیاسي کارکونانو ټرایلونه شوی دی، پاره کې ادریس پټک دی دا خلک شامل دي چې هغه له 14 کال کې دونه ادم له شوې دي، چاته سزا موتونه له شوې دي، چاته عمر کېد له شوې دي. نو هغه که څوک وي چې بای د سیویلین ټرایل دی فوجي عدالت نشي کولای، نو دا کې دي قانون کې شته. اوس هغه باندې سپریم کورټ هاي کورټ سوي هغه بیا یو جدا کوېشن دی.
د سپریم کورټ آئینی بینچ به د ژورنالیست ارشد شریف د قطر خلاف د خپل اخیستې نوټس اوریدنه هم په 9 دسمبر کوي. ارشد شریف د کال 2022 په اکتوبر کې په کینیا کې وژل شوی و. د هغه خلاف په پاکستان کې 2 درج شوی وې چې له هغې پس لومړی هغه متحده عرب اماراتو ته او بیا کینیا ته لاړو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي تاسیساتو د حملې په مقدمه کې عمران خان په خپله هم تورن دی او د دوی د مرسته کولو په تور د پوځ استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید باندې هم په پوځي عدالت کې مقدمه چلیږي.
جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیویلین جو ہے اس کا ٹرائل
د پوجی قانون ترمخ په ملکی کسانو حالا په پوجی عدالت کې مقدمه چلے دی شي چې کوم پوجی هم د دوی په کار کې شریک وي، بیا په دواړو په شریک په پوجی عدالت کې مقدمه چلیږي. اس کا جنرال فیض حمید داسې بیان ورکړي چې هغه د دوی سره په دې کار کې شریک وو، نو بیا به یو قانوني جواز پیدا شي چې په دوی او ورسره په فیض حمید په پوجی عدالتونو کې مقدمه و چلیږي.
جنرال فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا آئینی بینچ مشری جسٹس امین الدین کوی او پدے کے جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان او جسٹس شاہد بلال شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو، تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
درنور دن کو دخ پرون نیمای برخی ترسی دل یو پدیم نیمای کی هم مهم رپورټونه را سره دي تاسو را سره پات شي خو اس پام وکړي د خبرونو لاندېست. د کورمه په پړچنار کې شیا مشرانو تر خبرو اترو وروسته د دایمي دز بندي لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګه استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رضا مشال لډیو ته ویل چې دوی ته تر پړچنار وړاندې په بګنو صدا کې سنی مشرانو هم مثبت پیغام ورکړی دی. د خبر یو سیاسي فعال خانوالی اپریده د پېښور له مرکزی یا سنټرل جیل څخه په ضمانت خوشی شوی دی. خانولی اپریده د خیبر پولیسو د نومبر په اتمه له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیولی او دا تورونه هغه رد کړی دی. د بلوچستان د هب ضلع مرستیالي کمشنر روحانه ګل کاکړې، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ قانون درېمې مادې یا درې ام پی او لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانۍ کې زنداني کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د دسمبر په 5مه د حبزای عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 5 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوې ده. دغې محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه کسان په زنا او لواطه تورن و چې په عام محضر کې له 20 تر 9.5 درو وهل شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روغتون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د څلورو طبي کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او اوس هم دویمه برخې تر رسیدلې یو نو رپورټونه برسته خو یو نړیوال رپورټ چې د سوریې یا شام په اړه ده. قسم د سوریې پوز په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپل پوزیانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړي. خو وسارون کې بنسټ او یاغیانو ویل دي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټرول وتل دي. په سوریه کې لسو ورځو د دولت مخالف او یاغیانو خپل ډلهیز پوځي عملیات پیل کړي چې د ځینو ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او اقلیتونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. نور تفصیل صالح محمد صالح نه.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکه ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په گاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والی، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګون مشر له خپلو دفترونو وتلی دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همایونی ول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ونتوانی چې له خپلو خلکو سره خبري وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. دا درې واړه هیوادونه له 2012 میلادي کال راهیسې د استانې پروسې په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي، خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قمندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنجشنبې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي وو چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو ده په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزو له وجې کاروبارونه او تعلیمي هلې ځلې لال د وړاندې نه اغېزمنې شوې دي. د پاکستان پوځ په حکومت غږ کړی چې د انټرنیټ د منظم کولو لپاره د قانون سازي وکړي. د حقونو فعالانو د خبریالانو اتحادیو په انټرنیټ د بندیزونو مخالفت کړی دی او دا د بیان ازادۍ د حق نه سرغړونه غني، خو پوز وایي چې په سوشل میډیا په امنیتي ځواکونو د نیوکو تر شا بهرني لاسونه دي. البته د سپیناوي نه ده کړی چې دغه بهرني لاسونه د چا دي. نور معلومات ته شاهین بنری پر رپورٹ کې.
په پاکستان کې د انټرنیټي حقونو فعالان وایي چې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو لامل که یو خوا د بیان د ازادۍ د حق څخه سرغړونه کیږي، نو بل خوا یې کاروبارونو ته هم ډیر تاوان رسیدلې دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوست په مرکز کې د فوج سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فوج پر ضد د نیوکو او پروپیګنډې د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وویل چې په پاکستان کې انټرنیټ له وړاندې د بندیزونو سره مخ دی او په دغه اړه نور قوانین د بیان د ازادۍ د حق مخه نیول دي.
په کوم دارنګ قوانین راشي دغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي. هغه چې کم لږ هم سیاست کې انټرست غسل غواړي، هغه هم سیاست کې انټرست نه والي، هر سړی خپل جبه بند کی ولی چې د دې قانون لاندې اوس دا شی به څوک ډیسایډ کوي چې فیک نیوز څه دی یا غلطه خبره کومه ده. اوس د ګورنمنت یو خبرې باندې کریټیک شم او هغه خبره د ګورنمنت خوښه نه شي نو هغه به ما فیک نیوز کې واچي، هغه به ما یو بل اپلیکیبل کې ستاسو سیاست خلاف خبره کړې ده، د حکومت خلاف خبره کړې ده، یا تا د چې کوم لا انفورسنګ ایجنسی چې کوم دي هغه اګینسټ خبره کړې ده نو ما بچیل تکي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د تیر سمودینا انټرنیټ ته د خلکو رسایي محدود کړې ده او د سوشل میډیا په ځینو چینلونو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکي نن سبا هغه خلک ډیجیټل ترهګر بولي چې په امنیتي یا حکومتي پالیسیو نیوکې کوي او یا خپل سیاسي بیانیا پر مخ وړي. په پېښور کې د حقونو یو فعال زینت خان وایي چې د تیر سمودینا په انټرنیټ د بندیزونو لړۍ روانه ده چې دا محال په پاکستان کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله لا ګړندې شوې ده.
کله هم پروټیسټ وي یا قومي جرګه وي یا د سیاسي ګوند چرته ریلی وي، نه په هغه ورځ باندې انټرنیټ سیګنل بالکل بند کړی شي. ورسره ورسره چې کوم د موبایل نیټورک دی نه هغه هم مکمله توګه باندې کار پرېږدي. حکومتي چارواکو په مختلف انټرویوګانو کې باقاعده وویل چې موږ فایروال هم انسټال کړی دی او فایروال له وجې چې دی ډېر حده پورې انټرنیټ او بیا چې کوم خلکو به وی پی این استعمالولو نه هغه هم چې دی هغې لاره هم بند کړې شوه. دې وخت کې موږ ګورو نه پاکستان کې ټیلیګرام شو، سیګنل شو او مخکې ټویټر او اوس ایکس دی، دا ډېر حد پورې په پاکستان کې د دې استعمال یا دا ایپس چې دی دا کار نه کوي، دا بند کړی شوی دی.
د پاکستان پوځ د میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د قابو موندلو لپاره فشار ډېر کړی دی او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره باید سخت قوانین راوړل شي. د فوز د ماړی کو ادارې ایس پی آر د جنوري پښپګما په یو بیان کې ویل چې هغه کسان چې د سیاسي یا مالی ګټو لپاره جالي خبرونه خپروي باید و پیژندل شي او عدالت ته راوستل شي. خو د حقونو فعال پواد پیرزاده زیاتوي چې نوي قوانین به لوړاندې اغیزمن کاروبار نور هم د تاوانونو سره مخ کړي. نوموړی وایي چې هم دغه وجه ده چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان له پاکستانه د وتلو په هڅه کې دي.
پاکستان چکم آئی ٹی سیکٹر دے آخو تقریباً 2 بلین نگٹا سیکٹر دے اسپیشلی گیمنگ والا چکم سیکٹر دے اور اگر ٹول کار چکم دے آگا پا فری لانسنگ چکم دے آٹول پا آئی ٹی باندے پا دیشو سن باندے ڈیپینڈنٹ دے اور چکم طریقے سے روان دے انٹرنیٹ پاکستان کے چکم حل دے روزانہ پا بنیاد باندے انٹرنیٹ بندی جی دی تیر دو میں اس کو تکونی میں زیاد کلک انٹرنیٹ بند ہو آگے دو جن اخل کو دیتا ہوں نشیو کلک بیروزگار شیوی دی اور زیاد ترزوانان چکم پاکستان کے پاتی جو کار کول غواڑی نو غی ہم دا اس دا سوچ کئی چی اگر سر سکلز دا کولی ملک دن نخو خپل سر روزگار نشتا آغا خلق ہم سوچ کئی چی اگر باہر لاړ شي.
د چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې پوز دی د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد امنیت او ثبات ته ورپیخ ګواښ ته متوجه شي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز د یو راپور تر مخه 13 میاشت په دغه هیواد کې په یو شپېته ترهګریزو بریدونو کې 109 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پرون په پیښور کې د میرمنو د حقونو د آگاهی اړوند یو غونډه جوړه شوې وه. دا غونډه د یوې غیر دولتي ادارې لخوا بلل شوې وه او مخه یې دا ښودل شوې چې د ژوند په منډه کې د نارینه ترڅنګ د میرمنو ونډه شاملول هم ضروري دي. د غونډې ویناوال وویل په ټولنه کې د میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی خپرول هم ضروري دي او میرمنو ته هم دا پوهاوی ورکول اړین دي چې د خپلو حقونو نه خبرې شي او په دغو حقونو کې تر ټولو لومړی حق د تعلیم حق دی. اسما ګل چې زموږ خبریاله ده دغه غونډې ته ورغلې وه، راځي چې رپورټ واورو.
د غونډې پر مهال د فردوس فلاحي تنظیم مشر مسلم تاج په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل په اوسني دور کې هم ښځې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. نه یوازې په کور دننه له جسماني او ذهني زورونو ښکار دي، بلکې د کار په ځایونو کې هم له لوی فشار او ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دوی پلان لري چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړي او هغوی په دې وهڅوي چې ځان کمزوری ونه ګڼي او د خپلو صلاحیتونو له لارې خپل ژوند ښه کړي.
16 ڈیز ایکٹیویزم شروع تھی نو دے کے منگا جنڈر بیس وائلنس حوالے سرا دا پروگرام منگا دل تک ارینج کرے دے منگا تا سو کو دا رورل ایریا کے کافی خواتین دس دی چاہو تو سپورے دا خپل شناختی کارڈ جوڑول رائٹ نیشت دی نو دا سی قسم کے زیادہ تر پرابلمز دی چی آغا او سپورے خواتین تشت دی نو منگا وائیو چی دے حوالے سر منگ لگ اویرنیس پر کو ویمن امپاورمنٹ حوالے سرم ہاں اور ویمن رائٹ حوالے سرم ہاں از منگا اس دغه پلان دی چې موږ وایو چې موږ دلته کې یو سیشن وکړو نو موږ د رورل ایریاز کې ما هر تحصیل په سطح یو سیشن وکړو هلته کې موږ داسې فیمیل واخلو چې هغوی ته موږ اویرنیس ورکړو او بیا د هغوی ډیوټي ولګي چې هغوی مختلف یو سیز کې وی سیز کې هغوی دغه اویرنیس ورکوي او هغوی ته پورا سہولیات بارے کې هغوی آگاهی ورکوي چې دلته عمر پرسن آفیس هم شته دي، لایرز هم شته دي چې هغه دې باندې کار کوي.
د غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا لپاره د یو غیر سرکاري خیر خیګړي تنظیم مشر ډاکټر شازیا بیا مشال ریډیو ته وویل ښځې د ژوند په هره برخه کې پرمختګ کولی شي، خو دا هغه وخت ممکنه ده چې د کورنۍ ملاتړ ورسره وي.
زمونږ دا چې کلی ښځې دي دی ته ډېر زیات پرابلمز دي، هلته صحت تعلیم هلته جنکو ته پاره خلک نه پرېږدي چې د تعلیم نه کی، چې کله تعلیم نه پرېږدي بیا خو زمونږ د قوم چې دی دا ترقی نه کیږي. دې په وجه نن دا یو ټریننګ سیمینار چې زمونږ موټیویشن کو چې زمونږ چې دا کلی ښځې دي یا تعلیم حاصل کی دی ته صحت سہولیات ورکی دی ته چې کوم د دې بنیادی رائټس دی حقوق دی اسلام په مطابق چې هغه ته پیسو ضرورت دی چې عزت دی اول ته دا ضرورت دی هغه دی ته پکار دی.
د دا غونډې پر مهال بیا د خیبر میډیکل پوهنتون یو زده کوونکی منها خان بیا مشال ریډیو ته وویل د ښځو ستونزې په ګوته شوي، خو باید په کورنۍ او ټولنیز کچ ورته داسې زمینه برابر شي چې هغوی د ژوند په هره څانګه یا ډګر کې ګډون وکړي او د خپلې دفاع کولو وړتیا ترلاسه کړي.
ډومېسټک وایلنس یا جینډر بیسډ وایلنس دا دوه پهلو چې کوم دی زموږ ښځو ته د پاره ډېر غټ چیلنج دی. د هغې اکنامک ډیولپمنټل په مخه کې او د هغې چې کوم مینټل هیلت یا سمرم چې د هغې ترقی په لاره کې دا دوه ډېر غټ کردار ادا کوي. زموږ سوسایټي کې چې څومره د دې په باره کې نیگیټیو یا پیټریاټیکل سوچ دی د خلکو چې هغې ته موږ سټیګما وایو، د دې مکمل انشاءالله موږ خاتمه وکړو، ځکه چې د ښځو او د سړو په یو معاشره کې د ترقی دپاره ایکولي رول دی. ډومېسټک وایلنس یو داسې ایلیمنٹ دی زموږ د معاشره چې هغې دپاره ډېرې زموږ چې زنانه دي هغه سم ټو هاو سفر کوي او رواني دي، خو خولۍ بند کړې ده په دې حواله سره، ځکه چې هغه وایي چې د دې څه حل نشته، بس دا زما په قسمت او په نصیب دی، بلکې د دې لپاره بالکل حل شته، هغې لپاره یو لیګل سټیپ هم هغه اخیستی شي.
د غونډې ګډونوالو په ډاګه کړه چې په صنفي بنیاد تشدد د انساني حقونو جدي سرغړونه ده. هغوی وویل چې جسماني، جنسي او نفسیاتي زورونې هغه عوامل دي چې د اغېزمنو ښځو ژوند ته زیان رسوي. د دوی په وینا د دې مخنیوي لپاره ضروري ده چې د عام شعور او پوهاوي له لارې د صنفي تشدد پر وړاندې په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل شي، او دا ممکن هم دي. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دې په حکومتي او ټولنیز کچ پراخ ګامونه واخیستل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې لړې نه د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لارښوونې جاری کړې دي. د صحت محکمې چارواکو ویلي هغه مریضان چې د سبندۍ تکلیف لري یا د سینې مریضان دي، هغوی دي په دغه سې ورځو کې چې لړه خوروي له کورونو بهر نه راوځي، په احتیاطي تدابیرو کې دا هم پولیس باندې غږ شوی دی چې د لړې دوران دي اوبه ډېرې سکي او ماسک ته کاروي. د صوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړیو ته ویلي دغه هدایت د ولس د صحت په خاطر د ټولې صوبې ضلعي صحت افسرانو او هسپتالونو ته استول شوي دي. دا چې لړه د انساني صحت لپاره څومره تاواني ده، د مشال لړیو خبریاله خالدانی هاز رپورټ لري.
د صوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړیو ته ویلي ککړجنا هوا یعنی سموک سهر وختي او ماخام کې وی باید دی وختونو کې اولس خیال وساتي. دی وای د ککړجني هوا یا سموګ نقصاناتو نه بچ کېدو لپاره صحت محکمې سره سره اولس ته هم خپل کردار ادا کول پکار دي.
غیر ضروری تور چې کم زمونږه لرګي یا لکړي جلاوه هو داغه استعمال ډېر کم کو، نو دا د کور په حواله سره واړه واړه احتیاطي تدابیر دي چې موږ له کول پکار دي. هغه ټایمونه چې باغه کې موږ بالکل په پیک باندې یعنی سحر وختي او ماخام نه پس، هغه ټایم کې موږ غیر ضروری بهر وتل اوایډ کو. درېم خبردار چې خپل خوراک دې دوران کې ډېر زیات اوبس کل پکار دي. د اوبس کلو فائدہ دارا چې کم ټاکسینز دي، کم جراثیم کش مواد دي، کم زهریله مواد دي، هغه زموږ باډي ته د نشوي دي، نو هغه اوبو سره فلش اوټ کیږي.
پوهانو ترمخه سموګ لا بیلابیلو لا عملونو لکه د موټرو لوګي، په پټو کې د بوټو سوځول، د کچري سوځول او د کارخانو لوګي څخه رامنځته کیږي. د پېښور امان جنرال هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وایي ککړجنا هوا د انساني صحت لپاره د نقصان وړ ده. دی وایي سموګ له امله انساني صحت د ګڼ شمېر مسلو سره مخ کېدلې شي.
دا د انسان چې کوم د عمل تنفس دی یا ریسپایرټری سیستم دی، نو په هغه باندې ډېر زیات افیکټ لري، لکه لنګز خپل پوست کم دی هغه ته بیا بیا اریټیشن کول دغه سي مارې تا دغه شان ایئر ویز تک نه نو دي سره ټوخي یا سنیزنګ یا سالنډې دا مرګونه ډېر زیات دي دغه سي چې کوم کارډیوواسکولر مسلې دي لکه د زړونو سټروک چې کوم دی یا داسې د زړونو سره تړلې مسلې چې کوم دي کنه هارت اٹیک یا مایوکارډ انفارکشن ته موږ وایو هغه هم ډېر زیات دي.
بلخوا د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر عطا محمد خان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې ککړجنه هوا ماشومانو د زیات عمر لرونکو کسانو مخکینه ناروغو کې اخته کسانو او امیدوارو خزو صحت ته زیات نقصان رسولی شي.
کم چې حمله زنانه دي لا خوینو کې سب مخ کې نصب بيماري دا ورته شوګر بلډ پريشر لا نور څه کې سي دي نه وي خو ډېر زیات به خطرناک پورې متاثر کې دي شي دې کې تاسو نمونیم کې دي شي بره غلې مسلې کې دي شي ساينسز مسلې کې دي شي سترګو مسلې کې دي شي.
د ملګری ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 11 په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلی دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا د کوزا مومندو د جنکو په ډیگری کالج کې یو نندارتون جوړ شو چې پکې د ساينس او آرټس سانګو جنکو خپل لاسي توکي نندارې ته خودل شوی. په دغه سیزنو کې چې نندارې ته وړاندې شوی داسې توکي هم دي چې د پخوانیو تهذیبونو ښکارندوی کوي. همدارنګه په لرګو باندې نقاشۍ هم شوی دي. د ځینې ساينسي ماډلونه هم ایښودل شوي. د کالج جنکو مشال رادیو ته ویلي چې د درسي او رسمي تعلیم پر مهال د هنري زده کړو له لارې دوی ډیر څه زده کړي دي. زموږ خبریال شهنواز ترکزی دغه نندارتون ته ورغلو.
په یکاون محمود کې د جنکو د کالج زده کوونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانی او ډیزاینونه جوړ کړي. دغه جنکې وای دوی ته که سہولتونه ورکړي شي نو بیا دا شیان کاروباري مارکیټ د پاره هم تیارولی شي. اسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانی ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب ایجوکیشن هو فرسٹ آف آل چکم نے صرف ایجوکیشن پکار دے خواتین پارا زکا چی خواتین سبا پا معاشرہ کی چکم دے خلق کو ڈی موٹیویٹ کردے دے خاص کر پختون علاقہ کی ہر چا کی اللہ تعالیٰ ہر چالی یو نیچرل ہنر ٹیلنٹ پر کردے دے نو دا کشان پا ہر یو انسان کی خپل ٹیلنٹ بھی خپل ہنر بھی پاگی کی نو پاگی پا ذریعہ بانی اختت آغا مخ کتلے شی خو چی آغوی تا منگا اجازت ورکو او آغوی موٹیویٹ کو دے دے پارا
دا دسمبر پا اوما و دا کالج کی دا جنکو دا لاس جوڑ ہنری شای نو نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ دغه کالج استادان هم موجود وي. هغه وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي او دوی غني چې دغه هنرونه د ګټې وټې لپاره هم پکاري دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمه اوسیدونکو سادیه خان هم موجوده وه. هغه مشاهده لري ته وویل دا خوشاله په دې خبره شو چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
خو مونږ په خپل مهریان یو چې کله مونږ د دې ماډل یو کته او شیزونه کته نو تاسو په خپل مګور پریکټیکلی بم تاسو لیدلی وي چې سمره ماشومان دې کې کنټریبیوشن کړي. یو خود دې کریټیویټی مونږ ته مخامخ راغه چې سمره ماشومان کریټیو دي او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویل دي هغه دې پریکټیکلی وکړو په خپلم ډیر خوشاله دي. او هغه خی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي سولر سیستم په باره کې دي نو هغه کې زمم چې ډیر زده کړه کوي ډیر کانفیډنس راځي ماشو.
دغه شیانو کې ګڼ شمیر ساينسي هنر نه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوی. دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوی شیانو تابع جنکو په خپل کړی و ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې
ځینې مرستې شوي.
دې کې دواړه د ساينس او د آرټس پروجیکټس دي، هغه سټوډنټس په خپل جوړ کړی دي، او بل دا چې سټوډنټ چې دی هغه ته یو مکمل او شو چې هغه مو خپل ټیلنټ اجاګر کړي، چې دې کې څومره سکلز دي، څومره هنر دی ورکی، هغه ټول د دې ماډلز په ثرو دي مو ته شو کړی دي.
دغه ته موجودو زیات جنکو زده کوونکو هر څوک دوی ته د رسمي تعلیم نو وروسته د نوکری ملاویدو موقعي کمی وي، خو بیا هم د هنر لري دوی هر وخت کولای شي چې خپل روزګار شروع کړي او زیاته کړه چې دغه هنر دلاره بخپل کورنی خرڅونه پوره کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې پرون د پښتون کلتور او ادب په موضوع یو غونډه وشوه. په غونډه کې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو ګډون وکړ. دوی په دغه غونډه کې د کراچۍ کې میشت د پښتو ژبې لسګونه مینوال هم موجود و. له پېښور نه ورغلي لیکوال پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی وویل په کراچۍ کې باید پښتانه د خپل کلتور او ادب په اړه په لویه کچه غونډې وکړي، سو د دوی کلتور ژوندی پاتې شي. او همدارنګه نورو پوهانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. ځوانانو هلته د خپل کلتور د نندارې وړاندې کول پر مهال اتڼونه هم کړي، موسیقي هم شوي، مشاعرې هم شوي دي. زموږ خبریال نیاز علي دغلته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی دی.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په ترڅ کې د دسمبر په شپږمه د پښتون کلتور او ادب په موضوع ځانګړی غونډه وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو په ګڼ شمېر کې عامو خلکو ګډون وکړ. په غونډه کې ویناوالو د پښتو د کلتور او ادب سره تړلي شعرونه ټپې هم وړاندې کړي.
ابن وګبه د ګلاب جگ د سر اور پشان وی، قابورا ریب دفاع لکه د لور پشان وی، د محبت تخلیلا داسی آواز راخیجی، خاور د بور پشان وی، وطن د کور پشان وی.
غونډې ته د پېښور څخه راغلی میلمه شاعر او ادیب پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی وویل په کراچۍ کې پښتانه باید خپل کلتور او ادب ژوندی وساتي او دا ډول پروګرامونه باید دلته پرله پسې ترسره شي.
دلته پکار دا چې د کلچر ډیپارټمنټ والا په دې سوچو کې چې پښتنو د پاره څه ثقافتي او ادبي حلې ځلې پکار دي. آرټس کونسل تر خپل وسه کار کوي. پکار دا چې ولسی سطح باندې د شاعرانو او ادیبانو لپاره پکار دي چې خپل ټولنې متحرک وساتي، ژوندی وساتي. کلی په کلی باندې دوی پکې کمی سیمې دي، کمی علاقې دي، کم ټاؤنشیپونه دي، کم علاقو کې دوی اوسېږي. ته مشاعره پکار دی، اول تک ثقافتی غونډې پکار دی، پښتنو له خپل اب هبت پکار دی. خو چې کله دوی یو ځای دی، متفق دی، راټولی د اوله حکومت په بیا دی مدد کوي.
د غونډې یو بل ویناوال لیکوال قیصر افریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په کراچۍ کې په ځانګړي توګه د پښتنو ځوانانو نسل لپاره دا یو لوی ستونزه ده چې خپل کلتور، ادب او مورنۍ ژبه پښتو ته هېریږي. نو باید چې پښتنو ځوانان د خپل مورنۍ ژبې، ادب، تاریخ او کلتور څخه ځان خبرو ساتي او دا ډول پروګرامونه د دوی لپاره ګټور دي.
زمونږ چې کوم نوې کول دی، نو هغه ته د دې خبرې احساس خو کیږي، احساس ور سره ملګری کیږي چې پښتو یو ژبه ده د نړۍ په قومونو کې، د نړۍ په نورو ژبو کې. او دا ژبه چې دا یو لویه تاریخي ژبه ده، لوی ادبیات لري، لوی مشاهیر لري، غټ غټ د ادب هیروګان لري. نو په دې لحاظ سره د هغې په زړه او ذهن کې که د خپلې ژبې، د خپل ادب، د خپل کام په باره کې څه قسمه احساس کمتري موجوده وي، نو هغه دغه حالات ګوري او معلومات ترلاسه کوي، نو هغه احساس کمتري چې دا هغه به د دې د زړه او ذهن نه وځي، په خپل کام، په خپل ژبې، په خپل ادب باندې به باور پیدا کیږي.
د غونډې یو ګډونوال جانزیب بنیری بیا مشال لیډیو ته وویل د نورو سیمو ترڅنګ په کراچۍ کې میش پښتانه هم په خپل ژبه، کلتور او په ادب مین خلک دي، او د دې ډول غونډو د لارې هم دوی نړۍ ته بل دغه پیغام رسول غواړي.
د شعر، شاعرۍ سره، د ادب سره مینناک خلک چې کومې دغې سره چې کوم هغه اړیک سړیک لري، هغه خلکو په دې کې ګډون وکړلو. دا یو ډېر ښه پیغام دی، ځکه چې پښتانه چې دي نو په شعر او شاعرۍ، په ادب باندې، په دې باندې مین دي، په امن باندې مین دي. نو دا نن واضح ثبوت دی چې د کراچۍ د رڼاګانو په ښار کې مونږ واضح کړل چې پښتانه چې دي دا ډېر مهذب قوم دی، داسې ولایت قوم دی، دا په ژبه مین دی، دا په قام مین دی، دا په وطن مین دی، دا په امن باندې مین دی.
د غونډې ویناوالو ټینګار وکړو چې پښتانه ځوانان دي د خپل کلتور، ادب او ژبې د ارزښت د ساتلو لپاره لیک لوس او زده کړو ته دوام ورکړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې اردو نړیوال کانفرنس له تیرو 12 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د اردو ترڅنګ نورو ژبو ته هم د استازیتوب لپاره وخت ورکول کیږي. سخ کال دغه کانفرنس چې د دسمبر په 15 پیل شوی دی، د دسمبر په 8 به پای ته رسیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
چپ اولس باندې لقدر لغب راشی، زبا د زړه په دواړو سروسترګو کې دب راشی، سړی کې زبا سو صوب لکه پریخت آسمان، چې د وطن په درې بلا کې چرته خبر راشی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکو.